د مینه پیغام.
زمنګ خوګو او مینوالو اوریدونکو
السلام علیکم.
منګ تاسو ته د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله کې
هر کلی وایو.
منګ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ
او خوشاله یی.
زمنګ خوګو اوریدونکو
په دې سلسله کې به تاسو اورئ
د انسان په پیدا کولو کې د خدای پاک سم مقصد.
زمنګ د ژوند سم مقصد دی
او موږ د خدای پاک رضا څنګه حاصلولی شو؟
د دې سوالونو جوابونه به تاسو ته
په دې سلسله کې ملاويږي. زمون خوګو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تیره هفته موږ په کوم موضوع باندې خبرې کولې، هغه موضوع موږ سرته رسولې نه وه او هغه موضوع په نیمه کې پاتې شوی وه. او تاسو ته به یاد وی چې د پروګرام په اغه ایسه کې موږ د حضرت نوح علیه السلام په باره کې خبرې اترې کړې وي. او زه امید لرم چې زموږ د پروګرام نوم به تاسو یاد وي او موضوع به هم تاسو یاد وي. او که چېرې تاسو ته یاد نه وي نو زه به تاسو ته را یاد کړم چې زموږ د پروګرام نوم وو خدای پاک څه خوښوي او هغه په کومه خبره خوشحالیږي. نو راځئ چې د دې په باره کې منګ سره په سټوډیو کې چې کم درانه او خواږه میلمانه ناست دي، د دوی نه نورې خبرې واورو، د دوی خیالونه واورو او نور یې زده کړه وکړو. د پروګرام په تیره ایسه کې چې کومې دوه غټې خبرې منګ کړې وي، هغه دا وی چې خدای پاک په دوه خبرو باندې خوشحالیږي. لومړۍ خبره دا وه چې کله موږ خدای پاک سره پوره مینه کوو، او دویمه خبره دا وه چې کله موږ خدای پاک باندې کامل ایمان لرو نو په دې باندې خدای پاک خوشحالیږي. خو یوازې دا خبرې نه دي، دینه علاوه نورې خبرې هم شته. نو اوس به موږ په دې وړاندې پروګرام کې ګورو چې هغه خبرې کمې کمې دي او زموږ درانه او خواږه میلمانه د دې په باره کې څه خیال لري. اوس به زه د خپل درون او خوږ میلمه ډاکټر پروفیسر غلام حسین صاحب نه تپوس وکم چې کله موږ د خدای پاک حکمونه د زړه د اخلاص منو نو آیا خدای پاک په هغې باندې خوشحالیږي او که نه، او که د خدای پاک په هغه حکمونو کې زموږ نه څه کمې بېشې وشي نو بیا په هغې باندې د خدای پاک ردی عمل څه وي؟
روره، زه خو ستا اول شکریا ادا کوم چې تا ما له یو ځل بیا مقرره کړه او زه دې پروګرام ته رالم. زه به لږ شان شاته لاړ شم چې په تیر شوي پروګرام کې موږ اخیری خبرې څه کړې وې. لکه څنګه چې مونږه ویلي وو چې خدای پاک حضرت نوح ته حکم وکړ چې ته کښتۍ تیاره کړه، نو حضرت نوح د خدای پاک کامله تابعداري وکړه او هغه کښتۍ جوړول شروع کړل. حالانکه خلکو هغه پورې خنداګانې کولې او ویلې چې دا سړی پاگل دی، خو بیا هم هغه د دې هر څه پروا ونه کړه او په خدای پاک باندې کامله بروسه ولرله او په هغې پوره یقین ولره او د دغه حکم تابعداري وکړه. نو موږ له دا یاد ساتل پکار دي چې د ټولو جاندارو سیزونو د طوفان نه د بچ کولو دپاره د یو ډیر لوی انتظام ضرورت و، او د دې انتظام دپاره ډیر لوی سوچ او فکر کول پکار و، او دې سره سره د ډیر زیات کار کولو ضرورت هم و. او دا خبره هم ضروری وه چې هر یو کار د خدای پاک د هدایتو په مطابق کول ضروری و. خدای پاک حضرت نوح ته صرف دا نه ویلي چې ته په خپله مرضی باندې یو کښتۍ جوړه کړه، بلکې خدای پاک حضرت نوح ته د کښتۍ اوږدوالی، د کښتۍ پلنوالی، د هغې شکل او صورت او په هغې کې چې کم سیزونه استعمالیږي د هغه ټولو په باره کې ورته خدای پاک تفصیل ورکړی و. او د دین علاوه خدای پاک هغه ته دا هم ویلی و چې ته به کښتۍ ته څومره ځناور راولې او د هر یو ځناور به څو څو جوړې راولې. په بایبل مقدس کې د نوح په باره کې لیکلي دي چې هغه د دې جواب څنګه ورکړ، او حضرت نوح هم داسې وکړل څنګه چې خدای پاک هغه ته حکم ورکړی و، نو هم هغه شانې وکړل. نو زما خوږو وروڼو او خویندو، لږ فکر وکئ، لږ سوچ وکئ چې حضرت نوح کامله فرمابرداري وکړه او هغه د خدای پاک یو حکم هم پرې نه خوده، بلکې د خدای پاک پوره تابعداري وکړه او ټول حکمونه یې پوره کړل، او څنګه چې به ورته خدای پاک ویل هم هغه شانې وکړل. نو هم دې ته وایي چې د پوره زړه سره د خدای پاک حکم منل. نو په دې وجه په دې کې د حیرانتیا هیڅ خبره نشته چې خدای پاک د حضرت نوح نه خوشاله و. که چېرې خدای پاک موږ ته ویلي وو چې داسې یو غټه کښتۍ جوړه کړئ، نو ول استاسو څه خیال دی؟ مونږ به څه سوالونه نه کول څه، یا به هم څه اعتراض نه کولو، یا به مونږ څه شک او شرطونه نه وړاندې کول څه. خو حضرت نو داسې ونه کړل، هغه د پوره زړه سره د خدای پاک حکم ومنه. نو د دې مطلب دی چې څه هم خدای پاک ووایي، هغه بغیر د څه آنې بانې نه کول پکار دي. مونږ له دا آنې بانې کول نه دي پکار چې ورګه زه به د دې په باره کې سوچ کوم، یا به د چا سره مشوره کوم، او یا به زه د دې په باره کې دعا کوم. مونږ له پکار دي چې مونږ له کم حکم خدای پاک را کړی دی چې په هغې کې مونږ بالکل وخت ضایع نه کړو، او په هغه وخت باندې د خدای پاک د حکم تابعداری وکړو، او څنګه چې خدای پاک ویلي هم هغه شان وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ډېرې ښکلې او ښې خبرې کوئ، خو زه غواړم چې مونږ له پکې هم مکرا کې، ځکه مونږ هم خپل اورېدونکو ته سویل غواړو.
ولې نه، بالکل. دا خو تا که لږ مخکې ویلې وې نو زه به غلی شوی وم.
نه نه، تاسو هم ډېرې ښکلې خبرې وکړې، خو زه هم دا غواړم چې زه خپل اورېدونکو سره یو څو خبرې وکړم. خدای پاک چې مونږ ته څه حکم هم راکړي، نو هغه ته د هیڅ قسمه وضاحت کولو ضرورت نشته چې هغه مونږ ته د دې حکم په باره کې وکړي. مونږ ته په دستۍ کې د خدای پاک د حکم د تابعداري ضرورت دی. چې مونږ دغه رنګ دستي تابعداري وکړو، نو دا مونږ ته د خدای پاک په باره کې دومره ښودنه کوي چې هغه عمره مونږه ټول عمر په بایبل مقدس باندې باس کولو سره نشو حاصلولې. او حقیقت خدا دی چې په ځینې حکمونو باندې مونږ تر هغه وخته پورې نشو پوهېدی چې تر څو پورې مونږ هغه پوره نه کړو. دلته کې به زه تاسو ته یو دراز خبره وکړم چې تابعداري د پوهې تالې کلاوي. اکثر مونږ خدای پاک ته په ظاهري تور باندې د تابعدارۍ پیش کولو کوشش کوو. مونږ هغه حکمونه منو کم چې زمونږ خوښ وي، او زمونږ چې کم حکمونه خوښ وي او په هغې باندې عمل کول غواړو، نو مونږ هغه په خپل ذهن کې په ښه طریقې سره یاد وساتو، او باقي چې کم نور څومره حکمونه وي مونږ هغه هیر کړو، د دې سوچ سره چې دا اهم نه دي، دا ګران دي، او دا اسې فضول دي. او په دې باندې عمل کول هم ډیر زیات مشکل شي، او دا زما دپاره نقصانی دي. لکه څنګه چې مونږ خو د کلیسیا په عبادت کې شاملیږو، خو لسمه عیسی یا زکات ورکول نه غواړو. مونږ خو د بایبل مقدس مطالعه کوو، خو هغه کس هرگز معاف کول نه غواړو چا چې مونږ ته نقصان را رسولی وي. خو دا ظاهری تابعداري چې دا هم د خدای پاک د حکم غټه نافرمانی ده. خو زما رونو خویندو، مونږ ته دا معلومه ده چې د پوره زړه نه تابعداري په خوشحالۍ او جوش سره کیدی شي، لکه څنګه چې په بایبل مقدس کې لیکلي دي چې په خوشحالۍ سره د خدای پاک عبادت کوي. او تابعداري چې دا د عبادت یو خاص حصه ده. او لکه څنګه چې حضرت داود علیه السلام په زبور شریف کې ویلي دي چې اے خدایا، چې ما ته د خپل شریعت لار وخیا، او زه به تر اخیره پورې په هغې باندې عمل کوم.
خورې، معافی غواړم ستا په خبره کې زه راځم. تا چې کوم آیات وړاندې کو، د دې نه ما ته هم یو آیات رایاد شو، او دا د انجیل شریف نه، د یعقوب د خط نه، د دویم باب څلیرویشتم آیات دی. په دې کې یعقوب رسول ایماندارانو ته سدارنګ فرمایي، نو بیا تاسو وینئ چې انسان تش په ایمان نه بلکې په عمل صادق کیږي. لکه څنګه چې په دې آیات کې صفا صفا لیکلي دي چې مونږ خپل خلاصون په بیا نشو اغشته، یعنی په خپلو عملونو سره مونږ خلاصون نشو اغشته. خلاصون په کوشش سره نه، بلکې صرف په فضل سره ملاویږي. خو د خدای د بچی په تور مونږ په خپلې تابعداري سره خپل آسماني پلار خوشحالولی شو. او زمونږ د تابعداري دا هر یو عمل چې دی، دا د عبادت عمل هم دی.
بېشکه تابعداري د ایمان یو خاص جز هم دی، او دا د خدای پاک ډیره زیاته خوښه ده. کله چې مونږ د خدای پاک تابعداري کوو، نو دې سره خدای پاک خوشحالیږي. خو مونږ له پکار دادی چې مونږ د خپل پوره عقل سره، د خپل پوره وجود سره، او د ټولې مینې سره خدای پاک سره خپل تعلق ولرو، او د هغه تابعدار پاتې شو. کله چې انسان د خدای پاک تابعدار وي، نو په دې وجه باندې خدای پاک هم ډیر زیات خوشحاله وي، او انسان په خپل وجود کې، په خپل ضمیر کې، او په خپل باطن کې ډیر زیات مطمئن وي، او په سکون او خوشحاله وي. او یو ځای کې مالک داسې ویلي دي، که چېرې تاسو ما سره مینه کوئ، نو زما په حکمونو عمل کوئ. دلته کې همنګ د عبادت او د تابعدارۍ په باره کې ډېری خبرې وکي، خو زما په ذهن کې یو بل سوال پیدا کیږي، او دا غي به تاسو ته یو مثال سره وضاحت وکم. کله چې موږ په خپل روزانه ژوند کې ګورو چې موږ سره سوکني کیو کی، موږ سره هو کی، یا موږ سره سمدد او مرسته وکي، نو موږ د هغه شکرګزاري کوو، او هغه په دې باندې ډېر زیات خوشاله شي.
نو که مونږ بل اړخ ته وګورو، خپل مالک ته وګورو، خپل رب ته وګورو، نو هغه مونږ لا بې شمېره نعمتونه راکړي دي، مونږ باندې رحم کوي، زمونږ ګناهونه معاف کړي دي. نو آیا مونږ لا د هغه شکرګزاري کول پکار دي او کنه، او مالک په دې باندې خوشحالیږي او کنه؟ نو بیگم رسیم اختر خور په دې باندې لګرنا واچوي چې زمونږ مالک مونږ ته د دې په حق لاسه تعلیم راکړي دي.
بالکل را زبا خام خات او ستر دی په باره کې ویم.
ډیر ښه.
لکه څنګه چې تاسو وویل چې یو کس زمونږ د پاره سکی او چې بیا کله مونږ د هغه شکریا ادا کوو نو هغه ډیر زیات خوشاله شي. نو زما په خیال هم دغه شان زمونږ رب یعنی زمونږ خدای مالک چې دی هغه هم خوشالهږي چې مونږ د هغه تعریف او د هغه شکریا ادا کوو. لکه څنګه چې مونږ ته معلومه ده چې د حضرت نوح جون د خدای پاک د پاره د خوشحالۍ سبب وو، ځکه چې د هغه زړه د حمد او ثنا او شکرګزارۍ نه ډک وو. کله چې حضرت نو د طوفان نه بچ شو نو اولنی کار یې دا و چې د خدای پاک شکر یې ادا کړو، او د خدای د شکرګزارۍ په تور هغه قرباني پیش کړه. او لکه څنګه چې بایبل مقدس کې لیکلی دي، نوح یو قربانګاه جوړه کا چې مالی خدای ته قرباني پیش کړي.
او بالکل دا خبره خو رښتیا ده چې حضرت نوح علیه السلام د خدای پاک د شکرګزارۍ لپاره یو قرباني پیش کړه. خو نن سبا مونږ قرباني نشو پیش کولای، ځکه چې زمونږ لپاره یو قرباني شوې ده، او هغه قرباني د عیسی مسیح ده، او هغه یو کامله قرباني ده. د هغې په وجه باندې مونږ ته خلاصون میلاو شوی. نو په دې وجه باندې مونږ لا نه دي پکار چې مونږ خدای پاک ته د ځناور قربانۍ پیش کړو، بلکې د دې قربانۍ په ځای اوس مونږ لا د خدای پاک د شکر گزارۍ او د حمد او ثنا قرباني پیش کول پکار دي. مونږ د خدای پاک د ذات لپاره د هغه تعریف کوو، او څه چې خدای پاک پیدا کړی دي یا یې مونږ لرا کړی دي، نو د هغې لپاره مونږ د خدای پاک شکرګزاري کوو. لکه څنګه چې داود علیه السلام فرمایي، زه به سندرو ویلو سره د خدای پاک د نوم تعریف کوم، او په شکرګزارۍ سره به د هغه تمجید کوم. دا به خدای پاک ته د غوینه زیات خوښیږي. کله چې مونږ د خدای پاک په حضور کې شکرګزاري او ستاینه کوو، نو یو د حیرانتیا خبره پیښیږي. کله چې مونږ د خدای پاک د خوشحالۍ سبب ګرځو، نو دې سره زمونږ زړونه هم د خوشحالۍ نه ډکیږي. او دا خبره به زه څه په دې رنګ باندې نوره ښه واضحه کړم. زما یو ملګری ماته ویل، کله چې زما مور ماله ډوډۍ پخی نو هغه په دې باندې ډیره خوشحالیږي. او هغه ماته ویل چې کله د واده نه پس به هم مونږه خپل مور او پلار سره ملاوېدو لتلو، نو زما مور به ماله دومره ترسکون خوراک تیارولو چې ستا په خیال کې به هم ناراضي. کله چې یو مور خپل بچولا د خپل لاس تیار کړی خوراک ورکوي، نو په دې باندې مور ډیره زیاته خوشحالیږي، بلکې دا د هغې د ژوند ټول نه غټه خوشحالي وي. او د دې خوراک نه چې مونږه څومره زیاته مزه اخلو، نو زمونږ میندو ته هم هغه عمره زیاته خوشحالي ملاویږي. او مونږه چې دا خوراک کوو او دا غینې مزه اخلو، نو د دې اظهار کولو سره زمونږه مور ته نور هم خوشحالي ملاویږي. نو د دې خوراک اثر دواړو اړخو ته کیږي. او کچاري زمونږ میندې دومره ښه ډوډۍ مونږ له تیار کړي او مونږ د هغې شکریا ادا نکو، نو کېدای شي چې دا خبره زمونږ په مور باندې ډېره ښه ونه لګي. او زما هغه ملګري ماته ویل چې کله زما مور مال دومره ښکلی خوراک تیار کړي، نو زه صرف د هغه خوراک نه مزه نه اخلم، بلکې زه د دې خوړلو سره د خپلې مور شکرګزارۍ کولو سره هغه هم خوشحالوم. نو په دې باندې هغې ته ډېره خوشحالي ملاویږي. نو دغه شان عبادت هم دواړو اړخونو ته کار کوي. څه چې خدای پاک زمونږ د خاطره کړي دي، نو مونږ د هغې نه مزه اخلو. او کله چې مونږ د دې مزې اغستلو اظهار د خدای پاک په حضور کې کوو، نو هغه ته هم خوشحالي ملاویږي، او دې سره زمونږ خپل خوشحالي هم زیاتیږي. لکه څنګه چې په زبور شریف کې لیکلی دي، صادق ته خوشحالي وکړي، هغه د خدای پاک په حضور کې شادمان وي، بلکې دا غي د خوشحالۍ صحت نه وي.
تاریخ بسوایم لکولا لکالا، تاریخ بسوایم لکولا لکالا، اے ذوالجلالا اے ذوالجلال ذوالجلال منجی سما، اے ذوالجلال ذوالجلال منجی سما. تعریف زوایم لکولا لکالا تعریف زوایم لکولا لکالا اے ذل جلالا اے ذل جلال منجی سما اے ذل جلال منجی سما سنگا قدرت ستا بے مثلا مثالا تاری بزوائم لکولا لکالا تاری بزوائم لکولا لکالا اے ذل جلالا اے ذل جلال منجی سما اے ذل جلال منجی سما سپوگ میتل ہر یو پخپل زیتل ہر وقت رو خانا ساتری با کمالا تاری بزوائم لکولا لکالا تاری بزوائم لکولا لکالا اے ذل جلالا اے ذل جلال منجی سما اے ذل جلال منجی سما زمین دا دنیا تل کڑی فصل پیدا تل کرے طاقت مدام کا ترکالا تاری بزوائم لکولا لکالا تاری بزوائم لکولا لکالا اے ذل جلالا اے ذل جلال منجی سما اے ذل جلال منجی سما تاری بزوائم لکولا لکالا تاری بزوائم لکولا لکالا اے ذل جلالا اے ذل جلال منجی سما اے ذل جلال منجی سما اے ذل جلال منجی سما
زما خواگو ملگرو اوس ز غواړم چې تاسو تخپل ټلیفون نمبر درکم چې پاغي باندې تاسو مونږ تخپل رائے راکوي زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0000 1 3 0000 3 1 یعنی 0044 1 1 3 8 0000 3 8 1
زما گرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو هم دې سره تاسو زموږ ویب سایت هم لیکلی شئ نو زموږ د ویب سایت پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ info@pashtoradio.org
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایت هم ولیکئ زموږ ویب سایت دی www.pashtozere.org زما امید دی چې په دې ویب سایت کې به تاسو ته ستاسو د دلچسپې لپاره ټول هغه څیزونه میلاو شي کوم چې ستاسو خوښ وي
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې زیاتې ښې خبرې وکړي خو ستاسو دې خبرو سره زما په ذهن کې یو بل سوال راوچتېږي او هغه سوال څه په دې رنګ دی چې موږ سره کم بې شمېره صلاحیتونه دي آیا په دې باندې د خدای پاک حق شته او که نه او د دې صلاحیتونو استعمال موږ لا څنګه پکار دی او که چېرې د خدای پاک حق شته نو کم حد پورې دی مهرباني وکړئ زموږ رهنمایي وکړئ او د خدای پاک د کلام نه د دې په باره کې موږ ته ښودنه وکړئ
لکه رور څنګه چې تا ته معلومه ده چې موږ په دې پروګرام کې چې تا کم سوالونه وکړل هغه ټول د حضرت نوح علیه السلام د کیسې نه واضح کړل نو دغه شان زه اوس هم غواړم چې تا له دې سوال جواب د حضرت نوح علیه السلام د کیسې نه درکړم کله چې طوفان تیر شو نو خدای پاک حضرت نوح ته ساده هدایت ورکړل او خدای پاک حضرت نوح له برکت ورکړ او وی ویل آباد شي او ډیر بچی پیدا کړي نو ستاسو اولاد به په ټوله دنیا کې اوسیږي ټول ځناور مارغان او کبان به ستاسو نه یریږي دا ټول ستاسو د اختیار لاندې دي او خدای پاک ورته وفرمایل چې اوس هغه وخت راغلی دی اوس دا ځناور تاسو خوړلی شي او داسې شنه بوټي هم دا ټول ستاسو د خوراک دپاره دي نو خدای پاک حضرت نوح ته وویل چې اوس هغه وخت راغلی دی چې تاسو د خپل ژوند معمولات دوباره شروع کړئ او هغه کار وکړئ کوم چې ما د انسان د کولو دپاره ورکړی دی تاسو د اولاد پیدا شي تاسو د خاندانونو پرورش وکړئ فصلونه وکرئ او خوراک کوئ او ما تاسو د دې کارونو کولو دپاره پیدا کړی کیدای شي چې مونږ دا محسوسوو چې خدای پاک مونږ نه صرف په هغه وخت کې خوشحالیږي کله چې مونږ سره روحاني کار کوو مثلا بایبل مقدس لولو کلیسیا ته د عبادت دپاره ځو دعا غواړو یا د ایمان په باره کې نور خلکو سره خبرې کوو او مونږ دا سوچ کوو چې خدای پاک زمونږ د ژوند په نور کارونو کې هیڅ دلچسپي نه لري خو حقیقت دا دی چې خدای پاک زمونږ د ژوند په هره معامله کې دلچسپي اخلي که هغه مونږ په خپل کار کې مصروف یو که چېرته په میدان کې لوبې کوو یا آرام کوو یا خوراک کوو نو خدای پاک په دې ټول هر څه کې دلچسپي اخلي او هغه زمونږ د هر یو عمل نه مزه اخلي او خدای پاک زمونږ په سکار یا زمونږ په حرکت باندې ځان نه ناغرضه کوي په بایبل مقدس کې بیان شوی دی قدمونه مالک خدای د ښه سړي سیده کوي ځکه چې په هر عمل باندې خوشحالي کوي زما خوږو وروڼو او خویندو د ګناه نه علاوه د انسان هر یو عمل د خدای پاک د خوشحالۍ دپاره جوړېدی شي خو په شرط د دې چې د هغه د عبادت د رویې سره هغه عمل وکړی شي که چېرې زموږ خویندې په کور کې لوښي ویندي یا مونږه د څه ماشین مرمت کوو یا څه سیز خرڅوو یا د کمپیوټر یو پروګرام لیکو یا په پټو کې کار کوو یا خاندانونه جوړو او د هغوی پرورش کوو غرض دا چې هر یو کار د خدای پاک د جلال دپاره کیدای شي
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې ستاسو دا خبرې زما ډېرې خوښې شوې او زه امید لرم چې زموږ د اورېدونکو به هم خوښې شوي لکه څنګه چې تاسو ووایئ چې خدای پاک موږ له بې شمېره صلاحیتونه راکړي دي نو موږ له پکار دي چې موږ د هغه صلاحیتونو استعمال د خدای پاک د رضا په مطابق وکړو زما خوږو اورېدونکو اوس دا وخت زموږ د پروګرام وخت سرته رسی موږ ستاسو ټولو نه اجازت غواړو خو د اجازت غوښتلو نه مخکې زه به تاسو ته دا ووایم چې دا پروګرام لا ختم نه دی بلکې په دې پروګرام کې لا ډېرې خبرې پاتې دي زما خوږو اورېدونکو موږ به په راتلونکي هفته کې یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو او هم په دې موضوع به موږ خبرې کوو تاسو موږ سره اوسئ او خدای دې تاسو له برکت درکړي
زما ګرانو اورېدونکو اوس موږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو
اته دیرشم زبور شریف اے زما مالک خدایا په قهر کې ما مرټه تخپل غوسه کې سزا مرا کو مالا زکه چې ستا غشو سوری کړی یم او تا لاندې را غورځولی یم ستا قهر په وجه زما وجود کې بیماری دی پیټې د ګناه راله د بدن هډونه ټول خراب کړل زما ګناه په ما باندې غالبه شوه دا د ګناه پیټې زه اوړی نشم هر خرونه می ټول خاشول بوی د خیجی دا د زما د کم کلی په وجا زه کوک شوی خراب شوی یما ټول ورځ غم جن یم د غم از وجود می د تبې نه تک سور شو زه شوم کم زوره په بدن کې می زور ختم شو کمزوری شوی تبا شوی یم زد زده ده غم نفری آدو نکرم زما طول ارمانو نستا پولان دیدی
خالق خدایا دیخ کارتا تا فریاد زما زلو زما درزیگی زما زور پا ختم دو دی تردی چی می نظر دستر گتلی دی دا بیماری پا وجه خپل پردی می خون زما نزان ساتی بلا کورنای همران لری لری کیگی دشمنان و را تا ایخی دیدا منا حقوی ما تبا کبی سوک چی غواری می نقصان زما دا تبا های منصوبی جوڑوی طول اوراز دا دوکی منصوبی تیاروی زیم داسی کن چی اوری دی نشم داسی گنگ چی سوائی لینشم زشم داسی چی پا غوگو آوری دینشم جب زما گنگ شوا پا خلباندی وائی لینشم زبستا پتا مهما ای مالک خدایا مالک خدایا زما خدایا تو جواب براکلی مالا سوال می زکا اکڑو حقوی مبریک دما پوری خنداتا کل چیز پریوزم حقوی مخوشالوا زکا چی کم زورشم گرزیگما زما درد بوی امیشه زما سرا اقرار کوم د خپل ټولو گناهونو زه خپل گناه باندې ډیر زیات پیمانه یم تکړه دی هغه خلک چې زما سره بدی کوي بشمیر دی هغوی چې څوک زما نه کوي کرکه بی وجی د خو په ځای چې څوک ما سره بد کوي کوم حوی زما سر بدی کوی ای مالک خدایا ما مپریک دا ای زما پاک خدایا زما لری مدروما زرو کرمدت زما تا دای سرا ای مالک خدایا ته زما خلاصونی
اوس مونږ ټول اجازه ترا کئ خدای دې ستاسو ملوی خاد و بادو سی ده خدای پامان.